سلامونه ستړي مشي په کابل کې د مخام شپږ بجې شوې د خبري مجلې ته مو ز فريده سيال هرکلی کوم. مجلې په خبرونو پیل کړو. د افغانستان د بشري حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپور ورکون کړي چارټ بینټ ویلي د افغانو مېرمنو حقوقو سخت تر پښو لاندې شوې دي. ښاغلي بینټ په ټویټ کې بیګا د خبره کړې ده. هغه زیاته کړې ده چې افغان مېرمنې د نور انسانانو په څیر د تعلیم او کار مساوي حق لري. ریچارډ بینټ ویلي د افغانو مېرمنو ترڅنګ د ریګ او د حق غوښتنې کوي. طالبانو لشبګم ټولګي او پورته د جون په مخ ځي تړلي د پانتونو د دروازې هم د جون پر مخ و تړلي او تیره اونۍ په خیر دولتي موسو کې د خزو پر کار بندیز هم لګول. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تلو سبیل بیل پانتونونو د افغان نجونو لپاره ځینې سکالرشپونه اعلان کړي دي. روسته هغه چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې دا بورسیه د تیرې یوونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. که څه هم د نړۍ هیوادونو د افغان نجونو لپاره د بورسیو د هر ډول اسانتیا ژمنې کړي خو یو شمېر نجونې وایي اندېښمنې دي که چېرته دغې بورسیو ته بریالۍ هم شي ښایي طالبان به هر څه د تګ اجازه ورنه کړي. د بې پولو خبریالانو سازمان وایي په تیرو دو لسیزو کې له 2003 څخه تر 2022 پورې څه باندې 1200 خبریالان په نړۍ کې وژل شوي دي. د دې سازمان راپور ښیي په دې موده کې په اوسط ډول هر کال تر 80 زیات خبریالان وژل شوي دي. په تیرو شلو کلونو کې عراق او سوریا د 1500 خبریالانو په وژل کېدو سره د بې پولې خبریالانو د راپور پر بنسټ دا هېوادونه د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک بلل شوي دي. او سوریه وروسته ډېر خبریالان په شپږو نورو هیوادونو لاغې ډلې په مکسیکو کې 125، فلیپین کې 120، پاکستان کې 93، افغانستان کې 1 او په سومالیا کې 1 خبریالان په تیرو دوو لسیزو کې وژل شوي دي. ایران پرون پنجشنبه د ایتالیا سفیر احضار کړ. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویلی په تهران کې د ایتالیا سفیر جوزپا پرونی د هغه څه په خاطر ورغوښتل چې دوی د ایران په کورنیو چارو کې د یو شمېر ایتالیوي چارواکو د لاسوهونکو خبرو او اقداماتو دوام بللی دی. له دې یو ورځ وړاندې روم د ایران استازی په دې هیواد کې د وروستیو اعتراضونو په وړاندې د ایران د حکومت د کړنو د سپیناوي لپاره ورغوښتی و. د ایتالیا د بهرنیو چارو وزارت د ایرانی معترضانو پر وړاندې د ایران حکومت کړنې د نه منلو وړ بللي او خپل اعتراض د ایران سفیر محمد رضا صبوري ته څرګند کړی دی. او د سوری حکومت وایي وسلوالو مخالفینو یې د دې هیواد په لویدیځ کې د نفتو د صنعت د کارکوونکو یو بس په توغندي وشته چې پکې لږ تر لږه لس کسان وژل شوي دي. د سوریې د پټرولیم وزارت ویلي دي چې توغندی د التیم د تیلو تاسیساتو کې لګیدلی دی. د برید مسؤلیت روسه هیڅ ډلې په غاړه نه دی اخیستی. خو د سوریې د بشري حقونو د څار برټانیې میشتې بنسټ ویلي د اسلامي دولت یادایش وسلوالې ډلې د دې برید تر شا لاس لري. له بلې خوا د سوریې په شمال کې د کوردانو په مشرۍ ځواکونه وایي د داعش پر ضد وروستي عملیاتو کې د دې ډلې 250 وسلوال نیولې دي. تاسو د ازادي راډیو نه خبرونه واورېدل او مولي د لوړاندې خبرونه کې دا مطالب لرو. افغانستان کې څلور نور لوی غیر دولتي مؤسسو خپل فعالیت وځنډو. د شه د دې مؤسسو فعالیت ځنډول به د افغانستان مخ پر ځوړی اقتصاد څومره اغیزمن کړي وړاندې په مجله کې به درته راپور او مرکه کې شنه ولرو. لکه د ښځو راګرځول به څومره کورنۍ اقتصاد سره نور هم کورنۍ اقتصاد نور هم وځپي. له کندهار به یوې فعال سره پرې خبرې وکړو. په پاکستان کې میشت افغانان ویر لري چې له دې هېواده ونه شړل شي. د افغانان د پاکستان د کورنیو چارو وزارت هغه لامی ته اندېښمن دي چې پر بنسټ یې سبا په دې هېواد کې د غیر قانوني مهاجرو د بخښنې لړۍ پاتې رسېږي. د امریکا او قطر په ګډون د ځینو نورو هېوادونو پوهنتونونو افغان نجونو ته بورسي ورکړې دي. په افغان نجونې وایي د طالبانو وروستۍ پرېکړو یې هیلې مړاوې کړې دي.
د مور مې دا ارمان و چې زه باید ډاکټر شم او طالبانو داسې یو کار وکړ چې د ما د مور ارمان یې راته نیمګړی پرېښوده.
نړیوالو مسایلو ته به هم تم شو. د سپورت له ډګره به مو هم خبر کړو. منتیا مرمه
در دې شیبه
د ازادي راډیو خبري ټولګه
بیا هم ستړي مشي. څلورو لوی غیر دولتي موسسو خبرداری ورکړی که طالبان سمدستي په نادولتي موسسو کې د ښځینه کارکوونکو په کار بندیز لرې نه کړي، په افغانستان کې به د ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخامخ شي. د ماشومانو د ساتنې موسسې د ناروې د مهاجرت شورا پاملرنې او ورلد ویژن انټرنیشنل ویلي دوی نشي کولی له ښځینه کارکوونکو پرته میلیونونو اړمنو افغانو ماشومانو او ښځو ته مرستې ورسوي. امید زهری مل سره همدا شیبه په سټوډیو کې وصل شوی دی. زهری مل صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه موسسې که چېرته طالبان میرمنو ته اجازه ورنه کړي چې کار ته ورسره ادامه ورکړي، آیا دغه موسسې به وکولی شي افغانستان کې خپل فعالیتونو ته دوام ورکړي؟
هغه ورځې چې طالبانو اعلان وکړ چې نور غیر دولتي موسسو کې انجونې او ښځې کار نه شي کولی، د څلورو موسسو خپل فعالیت وځنډول. خو تازه پرون خبرداری ورکړ چې د دوی د کار نه دوام به، یعنی که چېرې په افغانستان کې فعالیت همدغسې ځنډېدلی پاتې شي، د بېوزلو افغانانو هغوی چې د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي، په 2023 کال کې به د دې خلکو شمېر 90% افغانانو ته ورسېږي. دغه شمېرې به زه بیا تکرار کړم، یعنی یوازې 3% افغانان به په افغانستان کې داسې وي چې خوراک او څښاک به ولري، باقي 90% خلک به په 2023 کال کې د خورا نه خطرناک وضعیت سره مخامخ وي. سیف د چلډرن، این آر سی، ورلد ویژن انټرنیشنل او کیر د موسساتو اجرایوي رئیسانو پرون په نیویارک کې رسنیو سره خبرې کولې او دا خبرداری هم ورکړه چې همدا اوس 28 میلیونه افغانان چې 14 میلیونه یې ماشومان دي بشری بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. دوی له طالبانو وغوښتل چې هر څه ژر خپلې هغه پرېکړه چې پر افغان نجونو او ښځو یې په نادولتي موسسو کې په کار کولو یې بندیز لګولی، دا پرېکړه ژر واخلي، ځکه بدې پایلې یوازې هغو افغانانو ته رسېږي چې هغوی د ژوند په خورا سختو شرایطو کې همدا اوس بوختي او وضعیت یې داسې دی چې حتی د یو وخت خواړه نه لري. د دې غیر نادولتي موسسو اجرایوي رئیسانو دا خبرداری هم ورکړ چې که چیرته افغانان په هغه ډول باندې چې بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري او دوی په دې برخه کې زمینه مساعدوي دغه ته زمینه برابر نه شي او ښځو ته اجازه ورنه کړل شي، بدې اغیزې او بدې پایلې او مسؤلیت به تر هغه کسانو په غاړه باندې وي چې اشاره یې طالبانو ته چې دغه زمینه یې برابره کړې ده. د دې کار لپاره دوی شمېرې لړزونکي او ترخواري اندېښمنونکي په دې دي چې دقیق ښایي چې ګنې په افغانستان کې د خلکو فقر او بېوزلي تر کومې کچې ده. خو طالبان د دې خلکو یا د دې نه دولتي مؤسساتو د وړاندیز پاک لچ کله به دوی کارونه بیرته پایل شي، ځکه داوی شرط یوازې نه ده چې باید نجونو خو ته اجازه ورکړل شي تر څو بیرته د دوی چارې پیل شي، کنه فعالیت یې ځنډېدلی پاتې کیږي. طالبانو دوی غبرګون ته هیڅ ډول عکس العمل تر اوسه پورې نه دی ښودلی، تر حال کې چې دوی نامه سرپرست هم ترې وغوښتلي چې باید اجازه ورکړي. خو د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې سرپرست توماس نیکلاسن بیا ویلي چې ته طالبان اجازه ورکړي چې دا نه دولتي مؤسسې خپل فعالیت پیل کړي، اونځونه او خزم ولاړ شي دی، دا نو حد اقل د دې امیدواري شته چې اجرایي عملیات پیل بیرته پیل شي.
ډېره مننه امید زهری مل و چې د څلورو هغو غیر دولتي موسسو په اړه خبرې کولې چې دوی په افغانستان کې خپل فعالیتونه ځنډولي دي او خبرداری ورکړی که چېرته د دوی موسسې همداسې تړلې پاتې شي نو د افغانو ښځو او ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کیږي. په همدې موضوع تم کیږو د اقتصادي چارو کارپوه سیر قریشي هم راسره په سټوډیو کې وصل شوی دی. قریشي صاحب، که تاسو راته ووایئ دغه د موسسو بندیدل چې دوی افغانانو ته بشري مرستې رسولې څومره د افغانستان د مخ په زوړ اقتصاد نور هم ځپلی شي؟
سلام خدمت شما و شنوندگان رادیو آزادی. خب افغانستان متاسفانه در شرایط کنونی با یک بحران انسانی بسیار بد روبرو است و چنین حرکات می تواند که بیشتر از 20 سال جنگ در افغانستان بود مردم بیشتر آسیب پذیر بسازه و همچنان از بین ببره، چرا که فراموش نکنیم 97% از جمعیت افغانستان اکنون در معرض خطر فقر هستند و اکنون بیش از هر زمان دیگر ما به کمک نیاز داریم و متاسفانه بحران سیاسی که در آگوست سال 2021 آغاز شد، این منجر به خود انقباض اقتصادی قابل توجه در افغانستان به وجود آورد و ای افزایش ناامنی غذایی و محرومیت گسترده را بیشتر ساخت و آمار رسمی اولی تولید ناخالص داخلی یا جی دی پی نشان میده که اقتصاد افغانستان در سال 2021 در حدود 20.7% کاهش یافته است و خود توقف ناگهانی کمک ها منجر به کاهش متاسفانه چشمگیر هزینه های عمومی و تقاضای کل و کاهش درآمد خانواده ها و کاهش مصرف شد، چرا که قبلا ما شاهد ازی بودیم که در حدود 8 میلیارد دلار آمریکایی خود بودجه ملی ما را تمویل میکرد و توقف ناگهانی کمک ها منجر به کاهش چشمگیر متاسفانه
په بخینه سره که چرته دغه موسسه اوس کارت ادامه ورنکړي افغانان ته مرستې ونرسوي، راتلونکی کال به افغانان څنګه تیروي؟
خب من قبلا به شما اشاره کردم که شرایط کنونی در یک سال بیشتر از یک سال اخیر متاسفانه که بیشتر تولید ناخالص افغانستان، رشد اقتصادی افغانستان، افزایش فقر و افزایش بیکاری را و سطح قدرت خرید مردم بیشتر ضربه زده و در پالوش سرمایه از افغانستان بیشتر فرار کرده و همچنان فرار مغزها صورت گرفته و حتی پیش بینی می شود که تولید ناخالص داخلی واقعی در سال 2022 بین 30-35% کاهش داشته باشد، که خود از این میتونه که بیشتر اقتصاد افغانستان متاسفانه متضرر بسازه. و در حالی که ما اکنون در حال یک تورم بالا هم امرایش روبرو هستیم که بیشتر سطح قدرت خرید مردم ضربه میزنه و میتونم بگم
قریشی صاحب که درسته پختنی پتوګه دام را ته جواب کوي که چرته نړیواله ټولنې د کم فعالیتونو شوس په افغانستان کې لري د دې د تړلو پر ځای باندې د طالبانو حکومت سره تعامل وکړي یا الته وکول شي چې دوی فعالیت ته ادامه ورکړي، داسې کوم بل لارښته یعنی داسې بل حل لارښته ک د دې په ځای چې دوی د خپل موسسي و تړي خپل فعالیت بند کړي یو بل لار باندې فکر وکړي ترڅو وکول شي افغانان تمرستي ورسي؟
خب چون جامعه بین المللی روابط خود را با امارت اسلامی افغانستان توقف داد و قطع کرد و از طریق دولت کمک ها صورت نمی گیره، یگانه راه حل و یا اما الترنتیوی که بود مؤسسات خیریه یا انجوها بود که از طریق از او به شمول ملل متحد و خود ایالات متحده امریکا ای پول ها را روان میکرد و بر مردم از قبیل پول نقد و همچنان مواد خوراکی و مواد ضروری روزمره را بر از اونا توزیع میکرد. وقتی که ای نهادها یا انجوها که به صورت عمومی اگر ما مثلا کشورهای جنگ زده را ببینیم یا کشورهای افریقایی را ببینیم، این جوها در اونجا فعالیت میکنن و اگر اینا هم امید دریچه را بسته کنن این میتونه که
خب اوست طالبان اجازه نورکی یعنی بلا لار بنوی چه دویم رسته وکی؟
دیگه هیچ کدام گزینه و راهی وجود نداره، پول را بر طالبا تحویل نمیتن، کمک نمیکنن و این نهادها همچنان اگر بسته شوند دیگه راهی وجود نداره که کمک ها به مردم رسانده شود.
تیره مندن اکور موادان د اقتصادی چارو کارپو سیر قریشی و چه په افغانستان که د غیر دولتی موسسو د تړلو په اړه مکسره خپل نظر شریک کړو. په همدې موضوع به تم شو د ښځو د حقونو فعال قمر نیازی ته ورشو. تاسو خرغلاست وایم میرمن یزی که تاسو راته په پایل کې دا وایئ چې تاسو هم یو له هغو کسانو وایئ چې کار مو کوله او کورنۍ کې مو په اقتصادي برخه کې مرسته کوله، علاوه له تاسو نه په افغانستان کې په میلیونونو ښځې وایئ چې کار کوله او دوی د کور په اقتصاد کې په یو ډول نه یو ډول سهم اخیسته، اوس دغه میرمنې ټولې په کور کې ناستې، څومره به دغه کار کورنۍ اقتصاد وځپي؟
او د ازادي راډیو ټولنیوال ته وړاندې کوم. دقیقا تاسو د پوښتنې په ځواب کې باید داسې ووایم چې زما په څېر ډېر مېرمنې په دولتي چوکاټ کې، په خصوصي سکتورونو کې، موسساتو کې، په هره برخه کې چې دوی فعالیتونه درلود او خپل کورنۍ ته د اقتصادي لحاظ له خوا څخه مرسته وه، یعنې یو سقوط کېدله، یو پشتیبانی کېدله، یو حمایت کېدله، چې متاسفانه د نظام د تغییر سره سم کله چې کارونه په چاپ سره نه ودرېدلی لا هم د یو لر مشکلاتو سره مخ وو، چې حتی تر کلونیوزه پورې زه خپله شخصا لاړم او دا پوښتنه مې د نړیوال څخه وکړه چې هغه مونږ جمع شوي پیسې مخته مونږ ته راکوي. نظام که جمهوریت ته که عمارت ده، حق خو یې مونږ ده چې مونږ پیسې باید مونږ ته راکول شي، مرستې باید مونږ ته راشروع شي، باید انجوګانې خپل فعالیتونه شروع شي، باید موسسات خپل فعالیتونه شروع شي، تر څو چې مونږ د بدبختۍ سره مخ نه شو. مونږ دغه ناورین سره چې مخ یو، د دې څخه مخنیوی وشي او د دغه فقر او لوږې څخه مونږ ژغورنه پیدا کړو. متاسفانه
مېرمن یزي اوس خو
کمدل منفق بسولیر استادان او ډیرو د دولتي کورو څخه تایستل کېدل، کرایي کورو ته مخ کوله. دا شرط یې چې اوس دغه اخري فرمان د دوی چې پوهنتونونه یې بند کړه او بالاخره یې د خارجي موسساتو فعالیتونه بند کړه، دا نو خپله یو ستر ناورین دی، اقتصادي ناورین دی چې دا به افغانستان د ډېر بدبختۍ سره مخ کړي، افغانان به ډېر بدبختۍ سره مخ کړي.
مېرمن یزې په بخښنې سره،
نه یوازې دا چې موږ اقتصادي ستونزې سره مخ کېږو.
مېرمن یزې، که تاسو زما غږ لرئ،
ټکنالوژي په وسیله باندې د یو ښارګوټي شکل ځان ته اخیستی دا دومره سره نږدې شوي دي، مګر متاسفانه افغانستان ولې د دې هر څه څخه شاته پاتې شي؟ ولی من هغه چې هغه لاسرسی هغه پرمختګ ته چې نړۍ لاسرسی ورته لري، ولی افغانانو ته لاسرسی ونه لري؟
مېرمن یزي،
محروم پاتې شي تر کوم ځایه پورې، تر کوم حده پورې، څومره ولور شاتګ ته وړي؟
مېرمن یزي،
بشر نه
تاسو زما غږ لري؟ مېرمن یزي،
تر کوم حده پورې به زموږ حقونه تر پښو لاندې او زموږ حقونه به رانه اخیستل کېږي او به موږ چوپ چاپ ګورو؟ دا خو یعنې په کل کې
ډېره مننه. کور مودان ژوندۍ اوسۍ قمر نیازۍ د ښځو د حقونو فعاله وه چې دوی راسره د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې د میلیونونو ښځو د بېکاره کېدو او په کور ناستې او د هغې د اقتصادي پیامدونو په اړه خبرې کولې.
ازادي راډیو په لنډو څپو په 19, 21 او 25 مترو واورې د کیلو هرتز په حساب. ازادي راډیو په 2012, 2013, 14,800 او 15,640 کیلو هرتز اوریدلای شئ.
د طالبان لخوا د نجونو د تحصیل او د کار د بندیز په اړه د ډیرو اعتراضونو شاهدان وو. ځینو په واټونو کې لاریون ترسره کړی او شمیره د پوهنتونونو استادانو استعفاوې وکړې. ځینو خپل کتابونه او تحصیلي اسناد څیرې کړل او ځینو نور په مختلفو لارو خپل مخالفت د طالبانو دې پریکړې ته ښکاره کړ. تفصیل به د دې موضوع په دې راپور کې وګورو.
افغانستان کې د نجونو پر زده کړې بندیز له بېلابېلو غبرګونونو سره مخ شوی، لکه د دې زده کوونکي اعتراض:
برای اینکه بحث آموزش، دانش و تحصیل در افغانستان به تاریخ پیوست، من تمام آرزوهایم را همراه با کتابهایم دفن میکنم.
ځینې نجونې هم د برقې له لاندې په دې ډول خپل اعتراض څرګندوي.
شاهین که پرید از پای پرواز زیلانه.
دنجونو اعتراض تر دې هم پراخ شوی دی، تر دې چې د طالبانو د مشرانو عکسونو ته یې هم اور اچولی دی.
آرزوهایم را به آتش نمی کشم، باید عاملینش به آتش کشیده شوم.
فقط بر از اعتراض می سوزنم.
د زده کوونکو اعتراضونو سره د پوهنتون استادان او ځینې نارینه زده کوونکي هم یوځای شوي دي، لکه د پوهنتون د استاد چې خپل تحصیلي اسنادونو ته اور اچوي.
اگر بعد از این درب مکاتبی با پوهنتون‌ها باز نشود برای خواهران گرامی ما، من دیگر از رشته تدریس منصرف و رو به شغل دیگری خواهم
سند گرفتیم.
او یا هم د پوهنتون د استاد په څیر چې د تلویزیون د ژوندۍ خبرونه کې خپل تحصیلي استادونه څیرې کوي.
امروز وقت خوانم نخوانه، مادرم نخوانه درس، مای درس قبول ندارم، ما دروازه پنتونه ای استاد ما اینه پاره میکنم، اصلی ره پاره میکنم.
خاقل مشهد ده حل لاره فکر کنم، حل لاره اسنادش.
نارینه زده کونکی ده هیواد پا نور سیمو که هم دنجون زده کونکو ترسنگ خپل سنفونه پریخی دی. دا کندهار کې د میرویس نیکه پانتون دی چې زده کوونکي له نجونو د ملاتړ پر مهال د طالبان لخوا ډبل کیږي. خو د طالبانو د لوړو زده کړو وزیر اوس هم د دې پرېکړې پر عمل کولو ټینګار کوي.
که بندیز را باندې لګي، که اټم را باندې استعمالي، که جنگ ته بیا راځي، که هر څه آمادګي لري، دا زموږ مجبوري ده چې موږ به د خپل دین احکام نافذوو.
طالبانو له ښوونځي وروسته د نجونو پر مخ پوهنتونونه وتړل او بیا یې په غیر دولتي ادارو کې هم له کار کولو محروم کړل. هغه پریکړې چې سخت نړیوال غبرګونونه یې هم راوپارول.
راپور کې مو ولیدل چې د پانتونونو بندیدو ته افغانانو په بیلابیل ډولونو اعتراض کړی و. همدې د تعلیم مسلې ته به تم شو. امریکا، قطر او د نړۍ شاوخوا تلسو بیلابیلو پانتونونو د افغان نجونو لپاره لسګونه بورسې اعلان کړي دي. وروسته له هغې چې طالبانو د نجونو پر مخ د پانتونونو دروازې وتړلې، دا بورسې د تیر یوې اونۍ په لړ کې اعلان شوې دي. خطر پردیس سره په سټوډیو کې وصل شوی دی. پردیس صاحب، که تاسو راته ووایئ چې دغه بورسې کوم هیوادونه اعلان کړي دي، څوک ورته کولای شي چې درخواستي ولیږي؟
ډېر زیات مننه. سلام تاسو ته، جانې ټولو لیدونکو اوریدونکو ته. زه به پیل د دې وکړم چې ما د دوو افغان محصلینو سره، البته ځینو محصلینو سره چې خبرې وکړې. یوه محصله چې 22 کلنه ده، زینب نومیږي، د کابل په یو خصوصي پوهنتون کې فارمسي برخې ته بریالی شوې. وایي په هغه هیواد کې مېرمنې ممکنه له محرم پرته د سفر اجازه نه لري. نجونې به څنګه د زده کړو لپاره بهر ته سفر وکړي؟ نوموړي ازادي راډیو ته ویل د زده کړو په لومړۍ ورځ د پوهنتون منع شوې او دغې چارې راتلونکي لپاره ټولې هیلې لیکلې دي. د هغې د خبرو برخه به واورو.
دا خو موږ ټول ته واضح ده چې طالبان د افغان نجونو پر وړاندې ټول تعلیمي بنسټونه تړلي دي او هېڅ هم د نجونو له لاسه نه کېږي. نو دا سکالرشپونه چې اعلان شوي دي، دا خو ډېر ښه کار دی او موږ د دې کار نه رضایت لرو. دا چې طالبان حتی افغانستان کې بالکل د نجونو حق داس څوک چاته نه ګور چې د جنۍ یا انجونو یا د افغان میرمنو حق او حقوق کوم دي. ټول خپل کارونه کوي، خپل په مصرفیتونو باندې بوخت دي.
له هغې وروسته چې طالبانو په افغانستان کې د انجونو په وړاندې د پوهنتونونو دروازې وتړلې، یو شمېر هېوادونو د افغان انجونو لپاره سکالرشپونه اعلان کړل. دغه بورسې چې د امریکا، قطر، د عربي متحده اماراتو د سوداګر او شاوخوا 18 بېلابېلو د نړیوالو پوهنتونونو لخوا اعلان شوي، شمېر یې سلګونو ته رسېږي. یوه بله افغان محصله چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، هغې هم ازادي راډیو ته وویل نجونې غواړي په بهر کې لوړې زده کړې وکړي، خو د طالبانو لخوا شرایط سخته شوي دي. هغه وایي
بورسې اعلانېدل د مختلفو هېوادو لخوا د افغان نجونو لپاره په اوسني شرایطو کې دا خو یوه ښه خبره ده، موږ پرې خوشحاله یو. خو اساسي ستونزه دلته ده چې طالبان جنکۍ ته اجازه نه ورکوي چې د یو ولایت نه بل ولایت ته یا حتی د یوې ولسوالۍ نه بلې ولسوالۍ ته بدون له محرمه سفر وکړي. نو زمونږ تشویش دلته ده چې که جنکۍ چېرته جنکۍ دې ته اقدام وکړي او دې بورسیو ته اپلای وکړي او ته کامیابه شي، نو آیا طالبان به دې ته اجازه ورکړي چې جنکۍ بدون له محرمه مختلف هیوادو ته سفر وکړي او هلته خپل تحصیلات سرته ورسوي؟
د افغان ښځینه محصلینو لپاره د یو شمېر هېوادونو لخوا په داسې حال کې د بورسیو اعلان کېږي چې د طالبانو حکومت روانه میلادي میاشت یو مکتوب له مخې د نجونو په وړاندې د پوهنتونونو تر څنګ ټولې هر شخصي او دولتي تحصیلي او تعلیمي مرکزونه وتړل. د طالبانو دغې پرېکړې په افغانستان کې دننه بهر ګڼ غبرګونونه راوپارول او له طالبانو یې وغوښتل چې خپله دغه پرېکړه بېرته واخلي.
ډېر مننه کور مودان. خاطر پردیس و چې افغانو نجونو ته د بېلابېلو پوهنتونونو د بورسیو په اړه یې تفصیل ویلي.
ازادي راډیو پر لنډو څپو
د کیلو هرت په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
پیغام د افغانستان یو بلې مسلې ته تم شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر وایي په دې هیواد کې میشتو غیر
قانوني کډوالو ته د بخنی طرحه سبا پاتې رسیدي. رنا اسناوله خبرداري ورکړه چې لدی ورسته هغه کډوال جریمه کیږي چې په غیر قانوني توګه او لوخت زیات پاکستان کې اوسېږي. امید زهرمل سره په استودیو کې وصل شوې ده. زهرمل صاحب تاسو ته خرغلاس ویم ک تاسو ته وایي چې دغه خبرداري څومره حالت میشت افغانان اندیښمن کړی دي؟
د دې خبرداري سره سم چې تیر شپه د پاکستان د کورنوي چارو وزیر رانا ثناءالله په خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې په افغانستان کې په پاکستان کې البته د غیر قانوني کډوالو د میشتیدنې طرحه چې تر 1 دسمبر و پای ته رسیږي ګڼ شمېر افغانانو اندېښنه ښودلې ده. خو د رانا ثناءالله په ټویټ کې هم دا څرګنده نه ده چې ګنې د دوی جریمه چې په غیر قانوني کډوالو به یې هلته وضع کوي او یا یې تر پای هغه بلاک لیست چې دوی ورته وایي چې یو کال نه زیات وخت تیر کړی دی افغان کډوالو هغوی بلاک لیست ته ځي دایم نه دی تشریح کړی چې د بلاک لیست هغه ډول طریقه وه کړنلاره به څه ډول اوسي. خو هلته د غیر قانوني کډوالو لویه برخه په پاکستان کې افغان کډوال دي. دوی سره ما نن خبرې وکړې. یو شمېر سره یې ویلي چې پاکستان دوګونی چلند کوي سره د دې چې دوی د ویزو د تمدید لپاره غوښتنلیکونه هم وړاندې کړي دي خو پاکستان نه دي منلي. نږدې 4-5 میاشتې وړاندې دوی ویل چې موږ دا غوښتنلیکونه د پاکستان وزارت خارجه او کورنیو چارو وزارتونو ته نور اړوندو ادارو ته شي باید دا کړنه ترسره کړي وړاندې کړي خو لای برخلیک معلوم نه دی. ځنو نور بیا ویل چې شاید د دې پرېکړې وروسته هغه ستونزې چې دوی په پاکستان کې لري هغه لا دوه چند شي. دې معنی چې په پاکستان کې اوس هم یو شمېر افغان کډوال په ځانګړي ډول د کراچۍ په زندان کې 1400 زیات زندانیان شته چې په دوی کې ښځې او ماشومان هم شته. شاید د دې کچه لورم پورته ولاړ شي. دا یوازې د کراچۍ زندان دی، البته د پاکستان په بیلابیلو زندانونو کې نور افغان کډوال هم شته چې هلته بندي دي. دا ټول اندېښنې دي چې افغان کډوال هر طرف وي خو معلومه نه ده چې د پاکستان د دې سخت عمل نه وروسته به د افغان کډوالو وضعیت کوم حالت ته
ډېرې مننه کور مودان. امید زهرملو چې پاکستان کې د افغانو مهاجرینو په اړه جزئیات راکول. اوس به هم ساحل بختیار ساحل ته ورشو چې دوی به موږ د سپورت له ډګر خبر کړي چې د سپورت په نړۍ کې څه خبرې تازه دي.
سلامونه تاسو ټولو ته. لکه څنګه چې ټول خبر دی د سپورتس په نړۍ کې یا د ورزش په نړۍ کې تر ټولو خوشنونکي خبر دا دی چې د فوټبال افسانوي لوبغاړی پیلی د 20 کلونو په عمر ومر. هغه د سرطان له ناروغۍ کړېده او هغه په 13 پیړۍ کې د برازیل لپاره 3 نړیوال جامونه ګټلی وو. دغه افسانوي ستوري په 2 لسیزو کې 450 لوبو کې ګډون کړی و. د 201 ګولونه وهلي وو. هغه ته د فوټبال په نړۍ کې د پاچا لقب هم ورکړل شوی و. دغه په مړینه باندې نه یوازې دا چې د ورزش په نړۍ کې د بیلابیلو ډګرونو لوبغاړو خواشینی څرګنده کړې ده، بلکې د ډیرو نوموتو سیاستوالو هم هغه یو ضایع بللې ده. هغه مړینه او خپله خواشینی څرګنده کړې ده. د برازیل دولت بیا په دې ملک کې 3 ورځې ملي ماتم هم اعلان کړی دی. د کرکټ په نړۍ کې بیا د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ پیل شوی لومړنی ټیسټ لوبه په برابر توګه پای ته ورسیده. نیوزیلند د پاکستان د 125 منډو د ټارګټ په تعقیب 1.5 منډې وکړي، 1 وکټ یې له لاسه ورکړه. خو لوبڅارانو دا پریکړه وکړه چې د لوبې هغه ټاکلي ورځې چې 5 ورځې وي او وخت هغه پای ته ورسېده او نور په لوبغالي کې هغه وضعیت د دې اجازه نه ورکوي چې نیوزیلند باید خپل توپ وهنه ته دوام ورکړي. نو په دې اساس د غلوب په برابر توګه پای ته ورسوله. نو د دوی دویم لوبه به هم په راتلونکو 4 ورځو کې پیل شي. په بیګ بیش سیالیو کې به نن 2 افغان لوبغاړي ولوبېدل چې ظهار الحق نوید 1 وکټ واخیست او مجیب رحمان کوم وکټ وانخیست او لوبه سیدنی سکسر لوبډلې وګټله.
بختیار صاحب کدام راته وای راشد خان د افغان ملي لوبډلې نوې کپتان ټاکل شوی، په دې اړه رستی خبرګونونه څه دي؟
ما له څو ډیرو د کرکټ څارونکو سره خبرې کړې.
بختیار صاحب زموږ غکناوري فکر کوم چې تخنیکی ستونزې رامنځته شوې. بختیار صاحب سره زموږ اړیکه پرې شوه. په دې خبری مجله کې زموږ خبرونه او راپورونه هم همدلته پاتې رسیږي. که چېرته تاسو خبری مجله نوی اوریدلی او نوی وکتلې کولای شئ ازادي رادیو پاڼې ته ورشئ، هلته وګورئ او واورئ. نو په دې سره زموږ خبری مجله پاتې رسیږي. ښه چاره.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 11 19 او 15 مترو اوریدلی شي. دا کیلو هرتز په حساب لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9470 ولزر اتسواتیا او 15 زر نوی مندل شي.